آزاده و چپو که
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت د ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خو د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو له امله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل حال پاتې شوه. د همدې کال د 1200 په ترڅ کې طالبان ونتوانېدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستۍ وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان نوی تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرست ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کېږي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتي برخه کې د 2024 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکېچ د دې سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نښتې وشي، او تر ټولو خونړۍ یوه یې د تیرې اونۍ پیښه وه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 ډېر کسان ووژل. اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وژلي، خو ملګري ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وژل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونو په 2024 کال کې ادامه پیدا کړه. دې ډلې نږدې 19 تروریستي بریدونه کړي او نږدې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې ووشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک ته بلنه ورکړې، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي اسماعیل غرنۍ او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي نثار احمد شیرزای په دې خبرونه کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکېچ تاسو څنګه ښکاري؟ آیا دغه کړکېچ به ادامه پیدا کړي په دې شکل؟ خټک صاحب بیرته به له تاسو سره ارتباط ټینګو. غرنۍ صاحب که له تاسو دا پوښتنه وکړم، البته دغه بل اړخ خټک صاحب دې له خاطر چې د پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې له امنیتي پلوه 2024 کال په افغانستان کې څرنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران وروسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زما له نظره 2023 کال د طالبانو لپاره په څو دلایلو باندې ډیر بد کال و. حتی کیدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېږي، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنځ اختلافات نشته، ټول په یو خوله دي، ولی اوس دغه د تاسو وینئ چې د کډوالو چارو وزیر درې اونۍ د مخه لمنځه لاړه، په خپل وزارت کې لمنځه لاړه، په خپل دفتر کې د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په هماغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډېر زړور سړی و، دا اولین کس و چې د امیر المؤمنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا یې هم وښوده چې ګویا یو څوک چې د امیر المؤمنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت به یې دای. ولی د دې په خاطر د دې تر څنګ داعش یې دې پړه په غاړه واخیسته. یعنی دا که هر حالت باندې وي، د دوی هغه لافې او دبافې په سکر زاد شول چې دوی به ویلي چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولی، ولی و ثابت شو چې نه تنها دا چې خلکو نه امنیت نشي نیولی، بلکې د خپلو کلیدي چارواکو امنیت هم نشي نیولی، حتی په خپل وزارت کې. بله موضوع دا ده چې دوی کیدای شي اوس د جمهوریت نه هم ډېر زیات امنیتي دیوالونه ځانه چارپیر کړي. بله موضوع چې دا و چې دوی ډېر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې موږ ترهګرو ته هم اجازه دلته څوک اخ نه لري چې واوسیږي یا فعالیت وکړي، ولی تاسو ولیدل چې اوس موده د مخه د مرکزي آسیا او دغه ځینې نور سیمې او په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریټ وشو، هلته یو چینایي او څو نفر نور له منځه لاړل. یعنې دا هم دا ادای هم په سکر باندې زار شو. بله خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتي هغه کوم ادعا چې دوی کوه هغه نه واړوي، اوس په حتی دوی یوازنی دلیل هم دا و چې د طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کوي، هغه هم په ټپه ودراو.
مننه غرنی صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چیرته د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2023 کال لامنیتی پلوه په افغانستان کې څنګه ارسوي پلان ډول سره تاسو؟
مننه شمار صاحب، تاسو در نور دکتا قدرمن میهمانو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تمه کېده طالبانو امنیت راوستلی شو، یعنی د خلکو امیدونه ډېر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم په افغانستان کې به جنګ جګړې ودرېږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې موږ په ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله، دا داخلي امنیت نه برسیره موږ ګاونډي هیوادونو سره هم یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمبارۍ وکړلې، او همداسې د ایران سره څو ځلې سرحدي لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرنۍ صاحب وویلې. او دا په سیمه کې یو ناوړه تصویر زموږ د هیواد او زموږ د حکومت نه خلق ته وړاندې کوي چې دا په هیڅ صورت نه د افغانانو دپاره د قناعت وړ دی او نه د
مننه. اتمر صاحب، البته یوه خو د توقع خبره ده، بله د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2023 کال د 2023 کال په څیر و له امنیتي پلوه. د شیرزي صاحب نظر هم په لنډ واخلم. شیرزي صاحب، تاسو هم که په لنډو د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي.
سلامونه اونې کلې تاسو ته درنو محترم میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. 2023 کال نه تنها طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال. په دې کال کې ښځو باندې ډیر محدودیتونه نور وضع شو، سرایي محکمې و شلاقونه و د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وضع شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. دومونگ مهاجرین پا ایران و نور و زایونه که و شهیدان شو، زوروغل مهاجرین رو دیده غمجن حالت که و طالبان ده پار هم ده کال خه کال نو سربیر پده چه یو تکتا اشاره کام چه طالبان تی یو خواه چه پا بینلیست جونه دوی تا به موقع ورکل شد، لکه دوه تا دوی پا اول زلو موقع پیدا کل چه دوی لاش.
مانانا شرطه سب مانانا د تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس به بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب، اوس سره اورو؟ هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړله چې په 2023 کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یوه لویه ننګونه له پاکستان سره کړکی شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوئ چې دغه کړکیچ، اول خو دا کړکیچ تاسو څرنګه ارزوئ؟ دلته مختلفې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه، روابط خراب دي.
ډیره مننه د ازادۍ ریډیو او نور ناس من منوټو ته راغلاس نه کیلي. خبره دا ده چې تاسو ډیر بنیادی سوالو کو دا د تیرو دوه یو نیم دو کالو راځي دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه که څه هم طالبان چې د پاکستان پروژه وا، که څه هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خو دا اثر د مخکې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دواړو چې دی هغه ډېر کړکېچن شوي دي. که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې هیڅ داسې تعلق نه قائم شوی. دا اوس تېر ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان لپاره خصوصي استازی دی صادق خان رانو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې دی د پاکستان او د افغانستان میز کې دادا وشو. که تاسو وګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی، د دې تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی، د پاکستان د پالیسي سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله واک ته ورسي او زمون په مرسته باندې رسي موږ ورسره قسمه کومک کړی دی، نو دوی ته چې موږ سو وایو دوی به هغه رنګ مني چې موږ ورته کېنې کېنی به چې ورته پاسي پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دی نو چې څه ورته وایو هغه به مني. دویمه خبره چې دی هغې سره تړلي دا وه چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې دی یو 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 دوست حکومت راتلو نه پس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پس به دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې دی پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا وه چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې دی په افغانستان کې یا په منطقه کې غواړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځان ورسوي هغه به نورې خپلي ولې. متاسفانه دغه درې واړه خبرې ونه شوې او نتیجه کې څه شول چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو، خراب شو. او موږ وکتل چې دغه په نتیجه کې پاکستان چې شروع کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوي چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره ښه چلن شروع کړئ او دوی نه به یرول که فردو که مونږ دوی سره چلن شروع نه کوو، دوی سره مونږ ښه برخورد نه کوو یا یو انګیجمنټ ورسره نه کوو، نو کېدای شي چې دینو دا نور هم چې دینو دغه شي
مننه خټک صاحب، مننه. په دې برخه کې نور ډېر سوالونه هم شته، بیرته به بیا تاسو ته راشم. که بیرته د افغانستان دننه وضعیت له امنیتي پلوه بیا یو کتنه وکړو، اتمر صاحب، له امنیتي پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړله چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او دا شوي دي، لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی، فرضاً چې داعش حمله کړې دي، د آزادي جبهې په نوم باندې یوه ډلې حمله کړې دي، د ملي مقاومت د جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی، دغه حمله څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنګونو ذاتي خلاص شي؟
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي، تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شمال له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي، لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي. د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي، یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وسي جنگ جګړه به ختم شي. اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي، یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي. که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدېږي، او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني. کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي، مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي، کومک به هم ورسره کوي، پیسې به ورته راټولوي، او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي. بله دا خبره ده چې د سلاحو شتون دی. اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې و، لیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي، دا سلاح دوی ځان سره وساتي. او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي، د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چېرته یې پټ کړي دي، خو مقصد سلاح دوی سره شته دی. که موږ وایو چې امنیت خوندی وی نو اول خو بعد سلا ټول شي د خلکو نه بعد هیچا سره سلا پاتې نه شي حتی دغه جنګي ډلې چې دي دوی بعد سلا ونه لري که مونږ دا هیله لرو چې هیواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام تر منځ رامنځته نه شي دغه اسلام مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي بیا نظام سره د جګړې بحث.
مننه اتمر صاحب. غرنی صاحب که ستاسو نظر واخلم د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2024 کال کې؟
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه هر دولت هغه وخت کې کولای شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري ولس خوشحاله وساتي. تاسو یې ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمین نه راپه دې خوا طالبانو داسې فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سو استفادې سره د صلاح په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولی شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پرله پسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس همدا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ. همدا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یوه څلور سونه یو ایسای د یو ماښام ډوډۍ لپاره هم پوروړی دی. نو بنا ان په دغسې یو حالت کې خلق دې ته آماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او په څنګ کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نامه، د مقاومت په نامه، ازادۍ ته د امریکې جواز هم تقریبا وای چې وامه خسته. نو بنا ان
دغه ادعا په څه باندې چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته،
یعنی څنګه وته
بله. مننه غرنی صاحب، مننه. شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وایئ چې په 2024 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتي وضعیت بهتره شوی وای؟
شبه صاحب وویل زما فکر چې استخباراتان نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه غوښتله حکومتونه هم څلوېښت کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده او حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتله چې افغانستان کې امن راشي او افغانستان کې واقعي یو حکومت راشي، یو د مردم سالار حکومت راشي، یا دلته خلک وکولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لویه برنامې دي، استخباراتان برنامې دي، دا چې یو جبی په نوم یو څه انتشارات کوي دا ډېرې نه دي، ډېرې د در خلکو د اسان او د افکار او د مختل کول او د پرمې فیسبوکي نشرات لري. دوی هم دغه نه ده او نور وګوره کړه استم کړه دغه مشکلات هم پیدا کیږي. دا وسلې د کومه کیږي؟ خلکو سره وسلې نشته، عام خلک دومره جرات هم لري چې اوس وسلې وساتي دا د کوم چې طالبان دومره خشونت لري؟ خو دغه وسلې د کوم ځای کېږي؟ دغه مرمۍ د کومه کېږي؟ اوس زه معلومات لرم یو مرمۍ په اویارپي او پنځه اویارپي خرڅېږي، یو د راکټو مرمۍ په 15,000 درې زره دوه نیم زره نشرو تر 15,000 پورې خرڅېږي، لاسي بام همداسې اوس خرڅېږي. خلک چې دوی نیسي چې سلا راکړي یو مهمات در سره در سلا راکړي وحي ته کوي، هغه ته ډېرې مجبورۍ چې سلا پراته پیدا کړه. دا مجبوری کې د کوم ځای نه سلا واخلي، د کوم ځای نه پیدا کړي؟
معنی نه شر ځای سره
دا د طالبانو د استاد نه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرڅېږي، د راکټ مرمۍ خرڅېږي، لاسي بم خرڅېږي، همدغه طالبان د چې دوی خرڅېږي بیرته دوی استفاده کوي کنه؟ نو هم خلکو سره واسطه د کومه کې؟
معنی
زه فکر کوم چې استخبارات نه غوالي او دغه طالبان هم په قسم نه غوالي چې دلته امن راشي، په دې چې دوی استخبارات همداسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په همداسې نامني کې
مننه شیرزای صاحب. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2024 کال کې د نومبر تر میاشتې پورې، یعنی د جنوري له پیله تر نومبر پورې، 8,450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې ځینې ډېرې وړې دي او ځینې خو تر ټولو غټه پیښه یې شایي دغه پیښه وي چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستاني الوتکو بمباري وکړله او 450 کسان پکې ووژل شول. خټک صاحب، دغه د ملګرو ملتونو احصائیې ته چې ګورو د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي. هلته ډېرې زیاتې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند اونۍ مخکې په خپله خبري غونډه کې وویل چې 950,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي. ترورستي پیښې وبخښي دوی عملیات کړي دي نو پیښې به څومره نورې هم شوي وي. څه فکر کوئ چې د امنیتي وضعیت په دې ټوله سیمه کې په کومه خوا روان دی؟
نا ډېر بنیادی سوال دی او ډېر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا د میز کې چې څومره شخړه زیاتېږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي وضع به ورځ تر ورځ خرابېږي او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتېږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او بیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک دی چې هغه ښکاره طالبانو سره لکه مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیاتره هغه په تاجکستان کې چې دی نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو وسه شروع کی چې دوی خپل کوششونه او د حمایت چې دا نور منسجم کی او دا څومره طالب مخالف قوتونه چې دي، ګروپونه چې دي، دوی سره رابطه پاکستان هم زیاتې کړي دي. او بیا په تیر ورځو کې موږ کتل د دې کال د 2023 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دورې مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف دغه دي هغوی سره تماسونه زیات کړي، بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو دغه را تفاهم پیدا کړي. نو دا کومې دغه چې دي پیښې چې دي دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2023 نه هم زیات امنیتي وضع خرابه وي. او هغې وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي. او فوجي فشار د دوه لارو راځي. یو دا ده چې په افغانستان کې دننه چې کوم هغې ګڼي چې دا مشتبه ټکانې دي یا دلته کې چې دی نو پټ ځایونه دي، دا ټي ټي پي هغې باندې به حملې زیاتوي. او دویم دا ده چې طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي، جبهې دي، ګروپونه دي، هغې سره به هغې تماس هم زیاتوي، کومکونه به هم زیاتوي او کوشش دا روان دي.
خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پورې پاکستان په خپل خاوره کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې، په خیبر پښتونخوا کې، قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې د دې حملو په ترڅ کې ونه شوی کړای چې دغه خپل مخالف وسلوال مهار کړي او د دوی مخه ونیسي. که چیرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي، فکر نه کوي چې دا جبهه به ډېر پسې لوی شي او پراخې به شي، بیا به د پاکستان له وسم پوره نه وي؟
عمدہ زما عمدہ خبر ہے کہ دا جب پراخی کی لگیا دے اور کتا سو ہو رہی نو پدی 1300 میشتو کہ پاکستان کی چکم پولیس بانے دغدی دا ڈیورنڈ لائن بانے چکم علاقی دی دا پخت دا پاکستان آگے نہ آگے رو 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 چی پوستے چی دینو آگا ختمی او مرکزون تاخپل دغ راڑی پوستے راڑی آگا وڑے پوستے ٹولے ختمی کہ مرکزون تاخپل کو آوے راولی دا آگے پا نتیجہ کی چی دینو دیرے پوستے چی دی آگا دا طالبان پادر کی دی. او تیر روز کے تاسو کتل چی دا پاکستان دا خیبر پختونخوا پیالیتی اسمبلی کی دا باجوڑ نا تعلق لرون کی چی دے ممبر چی دے انوردیب آگا ہوئے چی پا چالارزو کی چی دے نو تقریباً سوالس کے پیزلس پوستی چی دے آگا پاکستان دواکونو پریخ ہوئے آگا طالبانو پیخ پلے بیروغون اترون نو آگا دا طالبانو پول کر.
البته په خوال رسنیو کې، سوشل میډیا کې د دوغو پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي راډیو یې تصدیق نشي کولای. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوو.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اوري او دا خبرونه په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې. په امنیتي وضعیت مو مخکې خبرې وکړې، اوس په سیاسي وضعیت ته رامخه کړو. البته په دې خبرونه کې مو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکي ایمل خټک، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل غرنی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي برخې ته راشو. اتمر صاحب، په 2014 کال کې ځینې سیاسي هلې ځلې وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول، له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې. ستاسو په باور دغو غونډو ته که یو نظر پې تېر کړئ، څنګه وې او څه باید شوي وای؟
ګرچه 2014 کال طالبان په حواله کې یعنی ډېر ښه موقعیتونه لاسته راوړي ول، یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که ستاسو په یاد دي، د دوهې په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو، په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړلانه شول، په درېیمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو. او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، همدغه فرصت موږ دوی ته ورکوو. لیکن متاسفانه چې د درېیمې غونډې نه راوروسته طالبان زیاتي هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نه شو. په سیمه ییزه برخه کې طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. آخره کې تاسې ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته. او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړ، د هند افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنصلګری دوی ته ورکړل شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنې په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 2014 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل. لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده، له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2014 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم ورسره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم لکه څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي. یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته څو دفعې علاقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغه سي د خزو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټول د سیمه یې غکړي زکه اوس هر هوا چې دی هغه خلک طالبانو غو نظام نه لري اوس ماته هم په تور مثال روسیا روسیا کې خولس تیر پښتنه کوي چې تر سره کوم یو هوا سره تماس لري یا په اروپا کې همدغه سی ولس د دې هوادونو نه پښتنه کوي په امریکا کې پښتنه کوي نو دلته اوس د اخر د سلیرشتم کال کې هغه کوم هیله چې موجود وي هغه کوم شنه چراغونه چې دې ته ورکړ شوی وو هغه ستاسو
معنا نه خرانه صاحب البته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه د روسي پریکړه بیا د کال په وروستیو کې وه چې روسانو دوی له تور لیست وویستل البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل شیرزی صاحب تاسو ته څرنګه ښکاري تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته
شبر صاحب زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډیر چانسونه وو په دغه کال کې نړیوال ډیر سجونه دي دوی ته ورکړله ډیر سهولتونه برابر شو شنه چراغونه دي ته وښودله خلیفه صلاح الدین اقانی باندې چې جایزه و هغه د دیوان نه دباندې لار د دې لیدران د باندې لار دوه ته لار خو دوی دغه ټول چانسونه استفاده و نه کړله په دغه چې دوی استفاده و نه کړله سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځه کړل د دې په نتیجه موږ ولیدل چې د طالبان د روسیا له هیته لا ځینې هیوادونه د دې په خلاف یو پریکړه لاسلیک کړه چې دوی روسیې له هیته لاړ شي اغه خوانه د دوی دوسیه لاهیته وسپاره شو د بل خوانه دوی نور محدودیتونه وزکه د خزو با ونجونه باندې مونږ ولیدل چې دغه تیبي او متعالی او متوسط تیبي په خزو باندې باندې کړه نور محدودیتونه راول نور قیودات راول په خلکو باندې دوی خپل نو غختل چې دغه کومه امکانات چې آشنا چراغونه چې نړیوال دوی ته وخودله د سیاسي لحاظه دوی ګټه وانه خسته و چې دوی ولی ګټه وانه خسته ولی دوی همداسې لجاجت کوي دوی رهبر ولی هر ورځ خلکو سره دښمنی کوي نو مخکاری او مخکاره ولی میږي چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده دوی دندم داده چې خلکو سره او نړیوال سره او دغه شنه چراغون نه دوی استفاده و نکی کنان دنیا یو د پدغه تیر کال نه پدغه سکم د سلور کال ده چې دوی راغره دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه و خو
معنی نه
دوی د دنیا سره د سیاسي لحاظ د نظامی لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نکي او یو 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 نه ولی چې جوړي
مننه ل سیاسی پلاوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرته لدی چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړل او سفارت وره پرانیست د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لری کړل د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه له جنو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شي ودی خټک صاحب له پاکستان سره د دوی روابط کچیرته د سباندې درې کلونو ته وګورو تر بل هر کال سش کال له طالبانو سره د پاکستان روابط خراب شي ودی په دې برخه کې د پاکستان له لوري کته صورتو وګوري علت څه درته ښکاري که څه هم تاسو مخکې ته اشاره وکړل چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی هر خبره مني کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي
خبره دار چې تاسو ډیر ښه سوال کو خو زه لږ یو مختصر خبره دا کوم چې زمونږ نورو ملوانو چې کومه خبره د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې کې یو خبره چې زه ورته اشاره کوم هغه دا چې د تیر کال موږ قتل چې د طالبانو خپل ملي اختلافات چې دي او خاص کر د کابل او د کندهار مېس کې موږ قتل چې اختلافات ورځ پر ورځ په زیاتی دودي او 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 تیر کال کې موږ ډیر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړې شو دلته چې څنګه د دوی مېس کې چې د طالبانو خپل ملي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شي وي تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده نو چې څنګه تاسو ته مو وی چې پاکستان طالبانو نه دا وښتنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پی دا وخت چې د پاکستان امنیت ته او بیا داري چې دینو دې باندې د پاکستان سره مرسته وکړي طالبان د پاکستانی طالبان خلاصلا کی او دې د سرحدي سیمونو لره نور سیمو کې کفر وکړه غي د افغانستان نوستې نشي خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومې افغانستان سیمې دي نه چې دا نور سیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا دغه شی ولې افغانستان دا خبره ونه منله او طالبانو درې داو چې دا رستاسو داخلي شخړه ده مونږ تمره کولای شو چې مونږ تاسو طالب پاکستانی طالب بان سره کې نول شو تاسو خپل کې داخله معاملات حل کړي یو دا خبره دوه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه پاکستان د انسان نه وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شی او په قطر کې داګه قطر دفتر په وجه باندې طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي او رو چې د هغه پاکستان باندې انسان ختم کی او هغه راسن دې ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې د نو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بارني اغله د پاکستان د لاریو شي او د پاکستان د ګټو
او بخښ خټک صاحب پام دې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوه کې د سولې خبري وشي ولې نه غوښتل لکه د مجاهدینو د حکومت په څیر چې په راول پنډي کې جوش
خبره دا و چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه داد او پی دن داري چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو د غور کولو تاثیر ورکولو چې ګنې طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې ندي تیر ورځو کې ما دا خبره اوري دا ستانګ دې چې په خپل نه چاکړي و چې هغه وي چې را جنرال د اسیم ملک چې ایسائی مشرو آغا چه راغنه و دوه تا او دغه ته دعوت ورکړو طالبانو آیات ته چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تانکسی دا کلی دا خبر چا کول کړی چا دا کړی دا ویلی دا چې وې تانکسی چې وې چې دغه مونږ ته وې جنرال چې مونږ ته وې چې د امریکایانو مېس کې به تاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابت وې چې ګنه د مونږ سره تعلق ته نو خبره دا ده چې پاکستان دا وختل چې دغه خبره ترې چې ده یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول او دل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان غوښتل چې واقعي دفتر کول او کی د سعودي عربیا یا بل ملک کولاو شي کوم ځای کې د پاکستان هم اثر وی او بلدار چې د سعودي عرب هم پکې خوخه شامل و نو خبرې ډېرې دي خو
زموږ خټک صاحب او بخښه تاسو له خبرو دا سوال ما ته پیدا شو تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوري خبرې وشي غرب بولي آیا په پاکستان به اعتبار شوی
نو خبره دا ده چې که تاسو دغه د امریکای د مشرانو بیانونه وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنی تورې تاسو دغه بیانونه وګورئ نو خو په ښکاره وایي چې پاکستان مونږ سره چې دی نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ په تیاره کې ساتلی او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کونو ور سره مونږ کړي دي هغه زمونږ د ګټو خلاف استعمال شوي دي نو د پاکستان او د امریکای مېس کې چې دی نو دا یو دا موجود چې پاکستان دا ګڼل چې امریکا مونږ سره ډبل ګیم کوي امریکای دا ګڼل چې پاکستان مونږ سره ډبل ګیم کوي نو دا خو استخباراتي لوبې دي دا خو سفارتي دغه دي شطرنج دی په دې کې خو چې دی نو کلاڼیانو ته پتی لوبغاړو ته پتی چې څوک چا سره څه کوي او بنیادي شی چې دی نو هغه ګټي دي دشمنی او دوستی چې دی هغه ضروری نه ده بنیادی دغه نه ده شی نه ده بنیادی شی ګټي دي نو چې کوم دی کې خلکو ته خپل ګټي خوندي کاری هغه څه کوي که دوست دی او که دشمن دی نو خبره ده چې د پاکستان او د امریکای کوم تعلقات چې وو کسوم موږ ته په ظاهره ښه ښکارېدل د جمهوري دوره کې یا د جمهوري دورې نه مخکې نو هغه کې چرته نه چرته چې دی نو یو دغه موجود بدګماني دا موجوده وه چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک صاحب البته اوس چې ټرمپ د بحراني هیوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی دی ریچارډ ګرینل هغه چې کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنا نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنا ورکوي اتمر صاحب د تیر 2023 کال په ترڅ کې کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطو ته وګورو دا رابط ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوی دی لیکن د کال په وروستیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند له افتتاح وروسته د حقابي خبره راپورته کړه. ستاسو په نظر ولې
دا تقریبا د داوود خان د پروګرامونو زینه ده؟ خو اوس په دې وخت کې طالبانو په باندې کار پیل کړ او دا ښه خبره ده. ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري، ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داوود خان جمهوریت نسکور شو، نو ایران داسې فکر کاوه چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورځي د دې نورم نه و. دوی په خپله خوښه رقم چې زړی و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله. حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغوی بیا د هغه نه استفاده کوي. یعنې دا د نورم نه یا د قرارداد نه برعلاوه دوی بیرنګې د دې اوبو نه استفاده کوله. تیر کال هم کله چې د هلمند اوبو مسله رامنځته شو، دوه کاله مخکې د ایران پخوانی جمهور رئیس که ستاسو په یاد دی، دی راغی او په سیمه کې و، حتی افغانستان ته یې اخطار هم ورکړ طالبانو ته. خو په هر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په اوبو کې خپله برخه خوندي وساتي. لیکن افغانستان خو د پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی، او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي. نور د پاشدان د بند هکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لوري باندې دوی فشار وارد کړي چې یو خو د دې بند کار درېږي، بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده، ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري، نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو.
مننه اطمر صاحب، مننه. په همدې برخه کې شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه روابط تګ راتګ د طالبانو له حکومت سره زیات و، لیکن د اوبو د حقابې مسله هم د کال په ترڅ کې غلې پرېښې وه، په وروستیو کې راپورته کړه. او د راپورونو له مخې تر اویا ډېر افغانان ایران په خپله خاوره کې سش کاله اعدام کړي دي. دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري؟
شبا صاحب، زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط د بې اعتمادي روابط ده. ایران غواړي د بدجهي د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي. ډېر پسې د ایران په سیاسیونو په منځ کې، حکومت په منځ کې، حتی استخباراتو په منځ کې ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې. او سربېره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډېر حاکمیت لرو په طالبانو، یو ډلې یو څه قومندانان چې ډېر نږدې ده ته ایران سره، لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قومندانان ده چې ایران سره ډېر نږدې ده. دوی فکر کوي چې مونږ کولی شي یا ډېر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کوي، او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زړه نه ځي، مخکې نه ځي، یو څه مخالفت کی، بیا ایران ویره کی. وی ایران کدواله پا مسئله ده، کدوبو پا مسئله ده، کده ها ده سیاسی و استخباراتی ده مسئله یو ویره لری او والی چی یو شکل باج ورکی طالبان.
طالبان
ها دوست وزارت دفاع به تیل هر ست ایران ورکی، او ایران دیر احتیاط کی طالبان سر دیر اعتماد نشی کلوی نکوی طالبان بانی. او ایران که دا ویره مشته چا لوی قدرتونه همدغه طالبان د دوی په خلاف استعمالي، بیا کله دوی باندې نسی د وبو مسله او عقبه مسله سومه د مخکې مولې در چې د ایران چارواکي وایي چې د عقبه مسله حل شو د محترمانه، بیا ګوري چې یو
بیا راپورته شي
خبرې کوي، بیا عقبه وچتی یو د بی اعتمادي فضا ایران او طالبان
مننه. غرانه صاحب تاسو ته د ایران او د طالبانو روابط په 2023 کال کې څنګه ښکاري؟
ویلې د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره، ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکې ولري. هغوی همدغسې کوشش کوي چې هغسې اشخاص او افراد ولري چې دوی په فرمان اوسي، او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې، نه تنها د اوبو په ارتباط باندې، حتی بعضې نورو مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي. نو ایران چال وهي، ایران صادقه نه ده افغانستان سره، نه تنها طالب سره، چې هر هیواد رشته اصولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړه هغه ته ایران ته، هلته هم همدا موضوع یاده کړه. مګر کله چې اشرف غنی وویل چې بلکې اوبه درته درکوو، ولې په نړیوالو استانداردونو باندې، هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر، بخی ایران پاتې شلو، بنیخ په دې خاطر باندې د هغه جمهوریت د منځوړلو لپاره هم دوی تلاش وکړه، هم پاکستان تلاش وکړه، هم د تاجکستان تلاش په دی وکړه چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په پښو ولاړ یو غښتلی دولت د خلکو د خوښې دولت وسی، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپلو اوبو نه استفاده وکړي، د خپلو زیرمو نه استفاده وکړي. په همدې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بے امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي. نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګورئ، پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما اوس غواړي د طالبان ناهیلي شوي دي، او دغه د استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره، منځنۍ آسیا سره، هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو، هغه همدغه د دغه لیدو کاتو بېرته له منځه وړل، بېرته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې اوسو. اوس تاسو وګورئ همدغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله. که خدای مکړه دا دی واخان موضوع تر سره شي، دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کیږي. نو دی خبره طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په مېس کې یو سیاسي خلک نشته دي، هغوی دغه نزاکتونو ته، دغه ډیپلوماسۍ ته توجه نشي کولای.
مننه خرادای صاحب، تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سره له کوم کتونکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګرانه هم ده، او بل لور ته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شوه، تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې، او هغوی پیشنهاد کړی دی چې موږ ته شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت میلیونه ډالر راکړي چې د ټي ټي پي له دې سرحدي سیمو لرې کړو. دا څه لوبه ده او کنه سیاست دی؟ خټک صاحب،
ډېره مننه ټولو کې. اول خبره شو د واخان مسلې ته، ګوره خبره دارا چې د کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکی ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډیر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وسطی ایشیا سره خپل سرحد او غزي، او په دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي، هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا هغه سیمه دي، دا د تیر کشمیري سره پخوانی کشمیر چې په کوم باندې چې پاکستان او د ان مس کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري سره، او دا غي اسیت هم عمر د لکه متنازع دي چې ان دو پاکستان په دواړه دا ولري، نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري، یا دا غي چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پای کې چته دا یو خواهش موجود دی چې واخان دا ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سرحد چیرې نو دغه ته راړي. دویمه خبره ده چې پاکستان ولې دا خبره روچته کا، پاکستان څنګه دا خبره روچته کا چې پاکستان کې دنه هم کېدای شي د ځنې خلکو دا خیال وي پالیسی سازو کې، او خاص کر جن اعلانو کې چې کړه کاغې دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړه شو، نو دوی براسن د وسطی ایشیا سره دغه شي او متصل شي، ځکه چې اوس نو 1992 راځي پاکستان دا غوړي چې د وسطی ایشیا ملکونو سره تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وزا چې اجازه نه ورکي. نو یو خدا خبره دوی خبره دا ده چې دا اوس چې دا پاکستان او د تاجکستان میں کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوی دی یا دا افغانستان وزه حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې دینو پروژې چې دینو په نظر کې دي هغه کې به دا واخان د اهمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه چې کیږي دا به ټول د دې سیمو د لارې کیږي د بدخشان د لارې به کیږي یا دا هغه سیمو د لارې به کیږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي. نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقې چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوي لوبې بسکه سیاسي بسکشي کول غواړي ستراتیژیکي بسکشي کول غواړي نو هغې دپاره به واخان چې دی نو یو اهمیت وي یو ارزښت وي.
مننه. البته که چیرته وکتل شي خټک صاحب د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او له چینایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیزي او په دې باندې خبرې وشي. بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک دي سوداګري کوي. د طالبانو په اول کال کې دا ځایونه بند ول، دا واړه واړه بازارونه دي چې د سیمې خلک ډیره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانیستل شول، بیا بیرته بند شول، لیکن په 2014 کال کې دا پرانیستي ول تر دې اخره پورې. البته د هوا په وخت کې چې بند شوي بیل خبره ده. او بل لور ته چې کچرته وکتل شي د تاجکستان ځینې پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سیشین څراغ ورکړی دی. دغه اړخ ته که بیا څوک چیرته وګوري په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري. که دا غواړي نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې هغه ته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګوره، دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دی تیرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو میز کې چې دی نو روغ جاړې وکړي او دی میز کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي. دغه رنګ چین به نه غواړي چې هغه دی چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې داسې تغیر راشي، ځکه چې دی کې تغیر راځي نو بیا دې په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې، یو نوي نیابتي جنګونه شروع کیږي. ځکه چې که فرض وکړه په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځینې سیمې نیول کیږي یا پورا هلته مهم نقطې په قبضه کوشش کیږي، نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دی نو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې. یو نوی توازن، دا توازن به ګډوډ شي او دې توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک،
زما په کار چین به نه غواړي چې
مننه. چین بم نه غوړي او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه هند هم نه غوړي، ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې د هند سرحد له افغانستان سره لګېدلی دی، یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شوب دي خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلنډې پښتنې وکم. اتمر صاحب، څاټ کال کوي له سیاسي نظامي پلوه چې 2015 کال په د افغانان لپاره څرنګه وي؟
کاری خو متاسفانه چې خبر نه یې، ځکه تاسو پیږئ چې په امریکا کې نوی ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچه زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتي نه راځي یا سرتیری نه لیږي، لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي. او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خلصله، په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده ول
مننه. غرنۍ صاحب، تاسو څه پیشګوئی کوئ چې 2015 کال به له امنیتي سیاسي پلو افغانانو ته څرنګه وي؟
نور هم خطرناک وي، ځکه چې که تاسو اورېدلی وي امریکې دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکوو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړ. نو اوس دا تاسو پورې معلومه نه ده چې طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره، منځنی آسیا سره، ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکې غوښتنو ته سره هم ځواب ورکړي، او که چیرې ځواب ورنکړي امریکا به ورسره څه برخورد وکړي. لکه چې دوستانو راتګ خو ممکنه نه ده. دلته ویل شوي چې تر اوسه پورې 15 میلیارد ډالر مفت پیسې تللی دي، ولې موږ ګټه نه ده کړې. اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی، هغه یو روپۍ
البته د ارقام په برخه کې خو لا زړه دقیق خبرې کیږي، تر اوسه پورې ډېر دقیق ارقام نه دي خپاره شوي. شیرزه صاحب، ستاسو نظر کا واخلم، څه پیشګویي کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګه وي؟
زه فکر کوم چې ښه کال به نه وي، په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه، دومره مصرف وکړه، اوس حساب اخلو، مونږ کار غواړو. زه فکر کوم په دغه 2015 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش نو یکله دغه یو ویشت تترګرې ډلې چې په افغانستان دوی وروزوله او دوی تخفیه کړه، دوی ته تعلیمات ورکړه، اوس په دغه
وخت اجازه نه راکوي. صرف په لسو ثانیو کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب، له لویه سره به دا سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2015 کال کې په لنډو؟
2015 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې ډېرو فعالیتونه زیات شي او
مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنی صاحب او شیرزای صاحب، له تاسو مننه کوم. زحمت چې شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
رات وبخ زپدی ٹولو باندی سوکڑما زبدی ٹولو تابر سنگشم دغ ٹولو دبلو حسن بتوک وستائی سماد ہستی سماد شایست بہا بتوک وٹاکی زما خان